درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه وساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په نننیو خبرونو کې را سره شفق عیار همکاري کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح دا نننی سهارنی خبرونو د سر موضوع مداده چې د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 12 مینیټې د حملو د کالیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړي، خو په سر کې پام وکړي د دې نیم ساعته خبری مجلې خبری سرویس ته. افغان د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې په تصفیهوي عملیات تر هغې دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول طالبانو څخه تصفیه شوی نه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی دی او د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول له طالبانو څخه نه وي نیول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان وردوج او یمگان مولا طالبانو نیولی د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم وکړي. د کلیدي او مهمو کسانو په شمول 200 کسان وشل شوي دي.
خغلی امان په بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړي. د نوموړي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف د تخار پر یوشمیر ولسوالیو حملې وکړې، خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلل. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دې او په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. خاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي بستې د لیږد د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون یاد کړ او زیاته یې کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نشو کولی. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مهال د افغانستان 19 کلنو لوبډله په دې سره ډېره ښه درېدلې. مخکې د دې نه چې لوبډله د سیالیو ته ولاړه شي، دوی پوره چمتووالی نیولی دی، تمرینات ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روانو لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
دغه لوبه د افغانستان په وخت 10 بجې پیلېږي. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې د پاکستان او کویت نه لوبې وګټلې، خو له هند یې بیا ماتې وخوړله. د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. په نیویارک واشنگټن ته نږدې او پنسلوانیا کې د مسافر وړونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 12 د امریکا په تاریخ کې یوه توره او دردونکې ورځ یاده کړه. نوموړي د قربانیو کورنیو ته په خطاب کې وویل موږ دلته راغلي یو پوهیږو چې کوم درد چې تاسو ته د هغې تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی دی نه شو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونو په غبرګونه په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغه حملو ترهکوونکې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه له منځه یوسي. دغه جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. دا سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړی چې ممکن دغه هیواد د کرکټ لوبډله له پاکستان څخه د خپلې راتلونکي لیدنې پر مهال له ترهګرو حملو سره مخ شي. د دې هیواد کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د صدراعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپلې کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې هغه د پاکستان له حکومته غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. دا پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې سریلانکایي لوبډلې ته د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د یادې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان پکې ووژل شول. مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه وکړي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر د مسکو څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هیواد د ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. نیکولاس دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې ته د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد یې د پخواني شوروي اتحاد له هغه جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو هوکړو هم بیا کتنه کوي. مولدووا چې خپله هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی، له څو کلونو راهیسې ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملین په مشرۍ له ایرو ایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واورو. وباوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی ګاونډیو هیوادونو ته په څرګنده خبرداری ورکړ چې له دې وروسته به د افغانستان د تعلقو د ډبرو او جلغوزیو په قاچاق بریالي نه شي. په دې اړه بام رپورټ واورئ. دا بام واورئ چې د امریکا د ولسمشر له لوري د دې هیواد د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن ګوښه کولو په کابل کې بحثونه راپارولي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کم رنګه بولي. او د سیمې او نړۍ په اړه به واورئ چې پاکستان خبرداری ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبرې مجله کې. یو ار بیا مو هرکلی کوو. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ. نوموړی وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا یې وویل چې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمانو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساری نه و لیدل شوی او دغه عملې به دوام ولري. ډونالډ ټرمپ ویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په غبرګون چې تیره اونۍ دوی په کابل کې ترسره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د وروستیو حملو څرنګوالی چې ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند، خو په وروستیو ورځو کې د ازادي راډیو خبریالانو په میدان وردګو، اروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی و او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیر دوشنبه په ورځ هم ویلي و چې په تیرو څلور ورځو کې داسې سخت گزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې ساره نه و لیدل شوی. امریکا له 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په خبرګون په افغانستان عمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې دغه عملو تر هکون کې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و لمنځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپل وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې کچيري اورپا کې بیا ځلی په امریکا د عملی نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساره کله هم نه وی لیدلې. دوی که د هر دلیل مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلی. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حملې د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د اتف ټکی بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 100,000 اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې بیا خبرداری ورکوي چې تازه یې د خپل ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړی دی. امریکایي رسنیو په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې د جان بولټن سره د ولسمشر ټرمپ د اختلاف له ګڼو موضوعاتو یوه موضوع هم په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چلند و چې ویل کېږي جان بولټن په وړاندې د سخت چلند غوښتونکی و. د مسلې په کابل کې باسونه راپورته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان د نوموړي د ګوښه کېدو له امله افغانستان سره د ځینو تړلو مسایلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت یادوي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
یو شمېر سیاسي کارپوهان د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن لری کول د افغانستان د سولې د پروسې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د ترنګوالي سره تړلی بولي. دوی وایي چې ښاغلی بولټن د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځینو پریکړو سره په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه موافق نه وو. د سیاسي چارو پوه نصر احمد غوریانی وایي چې جان بولټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو او د استخباراتي حضور د پراخ ولی طرفدار وو.
دی شرایط فعلی که وضعیت بسیار خراب جنگ است.
په وسنې یو شرایطو کې چې حالت خراب دی او جګړه روانه ده فکر نکړم چې امریکا بل افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ډونالد ترامپ خپل خلکو ته ځواب ورکون کيده او د هغه هیواد لسترونه په افغانستان کې باید کاروي. جان بولټن غوښتل چې په افغانستان کې د هغه هیواد ځواکونه کم شي خو د امریکا استخباراتي حضور زیات شي.
د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د ګوښه کېدو خبر د سه شنبه په ورځ خپور شو. ښاغلی ترامپ د جان بولټن لری کېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه له ډیرو وړاندیزونو سره مخالف وو او ښاغلی بولټن د هغه په غوښتنه له خپلې دندې په شا شو. د راپورونو پر بنسټ جان بولټن د امریکا د دولت له یو شمېر چارواکو سره په تیره د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بهرني سیاست په اړه مخالف وو. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې جان بولټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د طالبانو د سولې د توافقنامې له لاسلیک سره مخالف وو او د دغه ډلې رهبران یې هم د باور وړ نه ګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلیانی وایي چې ښاغلی بولټن یا د ناسم مسله مشورو او یا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل د زمینې د برابرولو له امله ګوښه کړل شوی دی.
کاش د امریکې د شورای امنیت مشاور غلط مشورې ورکړې وي چې لری کړی دی ډېر کار شوی او که دا یو بله بهانه وي د دې لپاره چې بیا مذاکرات شروع شي او یو کس باید قربانی ورکړی وای دا بل خبره ده. او امید دی چې ښاغلی ترامپ بالاخره د سولې خبرې د افغانستان په خاطر وکړي نه د طالبانو په خاطر.
ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته وویل چې دا مذاکرات درېدلې دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې اړیکې شته. افغان چارواکو منلي چې د طالبانو له لوري د اوربان په صورت کې به له دغې ډلې سره د خبرو لپاره ژمن پاتې شي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډونالډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې د له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزوری ښکاره نه شي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلي دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له یوې مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات ځنډی شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلومات د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته هم اشاره کړې ده چې وایي که چېرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونې د ویلسن پونوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبري هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د درغلیو د ادعا او څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړی توپ ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړ. ښاغلی بولټن د سیشن بی پورس برطرفه شو. د خبرونې په باور بولټن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشران امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. ښاغلی کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان پلورل.
ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به له افغانستان څخه د وچو میوو او نورو توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نوموړي چې پرون یې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې وویل د جلغوزیو د قاچاق له مخنیوي سره مهاله د وچو میوې قیمت هم ولس چنده لوړ شوی. فیروزه عزیزی پرې تفصیل لري.
د حیرتانو د بندر لارې د لومړنۍ محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوی هم شوی.
تالک ما قاچاق میشه، امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وایي زموږ تالک به قاچاقېدل، نن مو نه جلغوزی قاچاقېږي او نه هم تالک. هغو ګاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شویو مالونو حساب کوه دروازې دې وتړي او بیا دې فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
ښاغلی غنی واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته ویلي که دا بندر پرانه نستل شي د مرکزی آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غنی پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او وی ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه لدین و هیوادونو سره پرانستل. د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستي وروسته 303 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
منګه تر اوسه پورې 303 پروازه کړي دي او په دې 303 پروازه کې 8,415 تنه منګ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی دغه له مخې نه حتی موږ څه چې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې دا مال تللی دی.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیه، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره د یو تصادفي جنگ لامل شي. اسلام آباد له ملګرو ملتونو غوښتي چې د کشمیر د وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ یو رپورټ چمتو کړي. اجمل تورمان په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ته یو رپورټ پر استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرې میشال بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي، خو خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کېدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبي خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوځ دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل تلیفونونو شبکې غیر فعاله شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت ادعاوې لري. له برېټانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څېړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنرې میشل بجلیت سره یې خبرې کړې او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بجلیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړ یو راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي که څه هم میرمن بجلیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی، خود دغه خبرې د فوري تایید لپاره دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته، خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلخوا ایران درې استرالیایي ادبان ولید. درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې ادبان ولی، ایران تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی چې د استرالیا اتبا دي او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایچ ورځپاڼو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته یې سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پرس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي. د استرالیا حکومت نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. سیدنی مارننگ هیرالد او ایج ورسپانو ویلی چې نیول شوی شزی د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون محصلان دی او نارینه بلاګر دی. د بریتانیا ټایمز ورسپانو ویلی چې بلاګر ایران ته په سایل تللی و. د آسترالیا ای بی سی خبری چینل ویلی چې یو بریتانیایی و لاصله آسترالیایی له نږدې یو کال راهیسې په ایران کې بندي دی او یو بل بریتانیایی و لاصله آسترالیایی شزه له خپل انډیوال سره له نږدې دوه نیمو میاشتو راهیسې په ایران کې نیول شوی دی. د بریتانیا د ټایمز ورسپانې د راپور پر اساس بریتانیایی و لاصله آسترالیایی شزه چې یوه ساینس پوه ده په لس کاله بند محکوم شوې ده. د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس ویلي چې پر دې ښځې تورونه څرګند شوي نه دي، خو په ایران کې عموما هغه کسان په لس کاله بند محکومیږي چې د جاسوسۍ تور پرې پوري شوی وي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیوي عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې د دغه ولایت ټولې سیمې له طالبانو نه ونیول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ له طالبانو نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 12 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. د سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړ چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د سفر پر مهال له ترهګرو حملو سره مخ شي. او مولدووا روسیه ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. په دې نیم ساعته خبري مجلو کې د نورو خبرو شوو ریپورټونو تفصیل هم زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې زما همکاره فرشته نگاه راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
من دې راتوه او راتوه چې ژوند دې څنګه تیری
لمې په لوښه غنی ده ژوند ډیر خطیری دی د الله پاک په فضل سره
که راتوه زکړې دې کړې دې نه دې کړې دا نه چې تر سره کوي
bale ma pohantun laste pakhto adabiyat kabul pohantun nafaraghay matir kale فارغ شولم تقریبا یو هفته وروسته ما دنده ترلاسه کړله. اگر چې ما په افتخاری توګه کار کوم خو وروسته قرارداد چون بیا رسمي شوم نو اوس دې فعلا وضعیت کې ما
ځینې څونه وروي کار نشته او ځینې پر رضاکار توګه په لومړیو کې کار نه پیلوي. تاسو چې پایل کړ څومره زحمت مو وایسته چې بیرته تاسو رسمي شئ؟
ما په نظر کې څوک هڅه وکړي کار ډیر زیات دی خو زموږ ځینې ځوانان چې غواړي په تیار مړی او تلاش کې ورکړي او دوی وځي نو دسه هم نه د باید لګلټو کو کار ترلاسه کول لپاره ځکه څوک چې استعداد لري په ځان باندې حاکم اوسي اعتماد پر خپل نفس ولري نو هغه ډیر زر کولای شي چې دنده ترلاسه کړي. څنګه چې ما تاسو ویل ما یو هفته وروسته له خپل فراغت نه دنده ترلاسه کړله او په لومړي سر کې چې ما دنده پیل کړله ما ستاسو خبره رضاکانه توګه کار کو یعنی افتخاري ما ماش نه درلودو فقط دبر چې ما ته موقع مساعده شوی و چې کوم کار چې ما وختو هغه به ما ته راکو و ته میاشتې تیرې شوې ما سره قرارداد وشو په ډیر کم پیسو قرارداد وشو ول زه په شالوم ورسته دا غینه واډی را کوشش وکړو تقریبا جمعه او ما امتحان ورکړ زه پریزرف کیو ما ورسته دا غینه چې زه ریزرف تلاړم کوم بس چې و هغه کې ما نه غوښتل کار وکړ خو زه ریزرف تلاړم ورسته دا غینه چې بسونه اعلان شول زه رسمي مقرره شوم په 15 بس کې
اوس کار څنګه د خوشاله ورسره هغه څه چې تا غوښتل هغه تر رسیدلې کنه نورم هڅه کوي او هدف ته ورسې
ډیر خوشاله يم ځکه ما چې څه غوښتل دا غینه یو فیصد کول لګمي خو ما ترلاسه کړی دي نو زه هڅه کوم چې نور هم پرمختګ وکړم پلس دا کړی نور هم پرمخ وړم لکه ماسټري ډاکټورا تر کچې پورې او په کوم برخه کې چې زه کار کوم هغه کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړم.
تاسو په خپل د کوم ولایت
زه د کونړ ولایت نه ما
په کونړ کې لا هم وډی انجونې ودی کی لا هم انجونې لستا کړو لري دي هل تکل تللی
بل ز سو وار تللی م کونړ ته خو د ډیر لند مودې لپاره یعنی دوه درې ورځې لپاره چکرې تللی ما د ژوند لپاره تللی نه ما هلته اوس هم خلک په دې مفکوره دي چې زده کړې د یو انجونې لپاره دا ننګ دی یعنی دوی په دې خوشحاله چې د دوی انجونې یا د دوی مېرمنې لورګانې دوی په پټو کې کار وکړي ولې زده کړو ته لاړ نه شي ځکه خلک خبرې کوي یعنی تر څو به مونږ د خلکو خبرو ته غوږ دو په دې برخه کې زما د زده کړو په برخه کې زما د درس د وظیفې د هر څه کې زه خپلې کورنۍ ډېره زیاته تشویق کړم یعنی زما یوازینی ملاتړ زما پلار و همیشه به زه تشویقولم په دې برخه کې
ډېره مننه ژوندی اوسې
هیله کوم ډېره مننه ستاسو نه هم